له غرمه نمخ کې لس بجې دي د آزادې رادیو یو بل یو ساعت خبرونه وړاندې کولو سره زه رضوان مراد له تاسې سره هم په دې خبرونه کې اوري چې نن په هرات ولایت کې د اوبو او برېښنا پر وزیر باندې یو بمی حمله شوې ده. د ریپورټونو پر اساس تر اوسه پورې په دغه حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل شوي دي. په دې اړه به له هراته مستقیم د آزادې رادیو د خبریال تازه معلومات واورئ. دغه راز د افغانستان د سیاسي او امنیتي پیښو په اړه هم پراونه خبرونه کې درته ریپورټونه لرو. خو په سر د افغانستان د دې محل خبر نه واوري.
په هرات ښار کې د اوبو او انرژۍ په وزیر محمد اسماعیل باندې په بمی حمله کې نږدې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پکتیکا ولایت کې د ملي اردو شپږو تنو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کاپیسا ولایت کې سختو سیلابونو دوه ائتلافي عسکر مړه کړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امریکا د ایران د دې اعلان هرکلی وکړ چې سارونکو ته به اجازه ورکړي چې د دې هیواد پټ اټومي تاسیسات وګوري. پوره خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې نن سهار په هرات ښار کې د اوبو او انرژۍ په وزیر محمد اسماعیل باندې بمی حمله شوې، خو هغه ته پکې زیان نه دی وښتی. په کابل کې یوې معتبرې امنیتي منبع ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د محمد اسماعیل دوه ساتونکي وژل شوي دي. په هرات کې عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا چاودنه د هرات ښار د عاطفي ښوونځي مخې ته شوې ده او شپږ کسان یې وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. په هرات کې امنیتي چارواکو لا تر اوسه د دې چاودنې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل شوي چې دې چاودنې ډېر مالی زیانونه هم رامنځته کړي دي. د هرات د مرکزی روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې درې مړي او شپږ ټپیان دې روغتون ته لېږدول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په دې اړه به جزئیات زموږ په روانه خپرونه کې واورئ. تیر ورځ د پکتیکا ولایت په برمل سرحدي ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د دریم نمبر قول اردو یو چارواکي چې خپل نوم یې څرګند نه کړ ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ور نه کړل. لا تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په یو بل خبر کې د پکتیا ولایت د سمکنیو ولسوال سعادت خان وایي چې تېره شپه په دې ولسوالۍ لس توغندي توغول شوي دي. ولسوال وایي چې توغندي له ولسوالۍ لرې پرېوتي او تلفات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې توغندي په ولسوالۍ لګېدلی او ګڼ شمېر پولیس یې وژلي، خو د سمکنۍ ولسوال دا ادعا ردوي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله تېره شپه د ائتلافي ځواکونو دوه سرتیري مړه شوي دي. د نجراب ولسوال سلطان محمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه مړه شوي عسکر فرانسویان دي او د غزمې پر مهال سیلابونو مړه کړي دي. لا تر اوسه ائتلافي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. له ننګرهار ولایت څخه هم را رسېدلي راپورونه وایي چې نن سهار په جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې سخته ګلۍ ورېدلې ده. په سیمه کې بزګرانو د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ګلۍ د دوی د جوارو فصلونو ته ډېر زیان اړولی دي. په خبر کې ویل شوی چې د غلیو د اوریدو له امله په جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې سیلابونه هم راوتلي، خو د زیانونو په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نشته. د کونړ ولایت په مروره ولسوالۍ کې د یو ښوونځي د ودانۍ د جوړولو کار نن پیل شو. د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دا ودانۍ څوارلس درسي خونې لري او په دو پوړونو کې په اساسي ډول د امریکا د ولایتي بیارغونې د ټیم لخوا په شپږو میاشتو کې جوړیږي. د کونړ ولایت د پوهنې رئیس څرګنده کړه چې په دې ودانۍ د پی آر ټي لخوا نږدې دوه نیم لکه ډالر لګول کیږي. په دې ښوونځي کې دا مهال درې سوه نجونې او هلکان سبق وایي. دغو زده کوونکو ویلي چې تر دې وړاندې د لړې رستونزو سره مخامخ وو او په آزاد فضا کې زده کړې کولې. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه سلویخت افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپایي یورو دوه اوی افغانۍ، یو سټرلنګ پاوند اته اوی افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومان نه سلویخت افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلدارې شپږ سوه افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له عصمت ساروان څخه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایران د دې اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دي نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد پټ اتمی تاسیسات وګوري. کلینټن وویل د ایران له هر هغه اقدام څخه چې د نړیوالو اصولو او مقرراتو سره برابر وي همیشه هرکلی کوي. د شنبه په ورځ د اتمی انرژۍ د نړیوالې ادارې لپاره د ایران استازی وویل هیواد یې نړیوالو څارونکو ته کوم شار ته نږدې د یورانیمو د پټې بټۍ د کتنې زمینه برابروي. په عین حال کې یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې په جنیوا کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قوتونو په غونډه کې به له تهران څخه وغواړي چې د قوم د اتمي تاسیساتو د بې قید و شرط کتنې اجازه ورکړي. د عراق ولسمشر جلال طالبانی وویل په ایران باندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور بندیزونه به کومه ګټه ونه کړي. طالبانی هم دا راز په ډاګه کړ چې اسرائیلو او یا بل کوم هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د ایران پر اتمی تاسیساتو باندې د حملې لپاره د عراق له خاورې څخه کار واخلي. د عراق جمهور رئیس ویل د نړۍ شپږ قوتونه چې له ایران سره خبرې کوي باید رښتینی مذاکرات وکړي او د سوله ییزې اتمي انرژۍ د ترلاسه کولو په اړه د ایران حق ومني. د عراق پولیس وایي امنیتي ځواکونو له زندان څخه د هغو شپاړسو بندیانو له ډلې څخه دوه نورې هم تېره ورځ بیا نیولي چې تېره چهارشنبه له یوه زندان څخه تښتېدلي ول. پولیسو وویل دغه دواړه بندیان د عراق تکریت ښار ته نږدې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. تکریت ته نږدې له یوه زندان څخه شپاړس بندیان په تېښته بریالي شوي ول. په هغو کې د القاعده شبکې یو شمېر غړي هم شامل دي چې د اعدام حکم پرې شوی و. عراقی چارواکو ویلی زندانیان د محبس د حمام لوی کړکۍ څخه وتلی دي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی تایید کړی چې د بندیانو د دې ډلې ییزې تېښتې په تړاو یې شاوخوا سل تنه مسؤلان او د محبس ساتونکي نیولي دي. په جرمنی کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت بلل کیږي نن عام انتخابات ترسره کیږي. صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې سیال فرانک والټر شتاین مایر تېره ورځ په وروستیو انتخاباتي کمپاینونو کې وروستۍ هڅه وکړه څو د زیات شمېر جرمنیانو رایې خپلې کړي. ترسره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د انګیلا مرکل محافظه کاره ډیموکرات ګوند د شتاین مایر تر کن اړخ سوسیال ډیموکرات ګوند مخکې دی. د نن ورځې د انتخاباتو لپاره په جرمني کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د القاعده شبکې په ویډیویي پیغامونو کې خبرداری ورکړی شوی چې که جرمنیان داسې حکومت ته چې په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتي رای ورکړي نو دغه ډله به په جرمني کې بریدونه وکړي. د مصر یو امنیتي مقام ویلي په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین د یو شمېر لوړ رتبه غړیو په شمول یې د دې ډلې شپاړس کسان نیولي دي. دا کسان په مصر کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د مصر حکومت د اخوان المسلمین د ډلې پر سیاسي فعالیتونو بندیز لګولی دی. د اخوان المسلمین ډله د مصر په پارلمان کې د حکومت تر ټولو لویه مخالفه ډله ده چې شل څوکۍ په واک کې لري خو د پارلمان دغه غړي د آزادو کاندیدانو په توګه پارلمان ته رسېدلي دي. په نیول شویو کې د اخوان المسلمین د ډلې دوه مهم غړي چې د پارلمان پخواني وکیلان هم دي شامل دي. په کیوبا کې د ګوانتنامو له زندان څخه درې بندیان یمن او آیرلند ته سپارل شوي دي. له ګوانتنامو څخه د بندیانو د انتقال دا تازه مرحله په داسې حال کې ترسره شوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر راتلونکي جنوري پورې د دغه لانجمن زندان د تړلو هڅه کوي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي علي بن علي احمد یمن او د نور زندانیان آیرلند ته سپارل شوي دي. امریکایي مقاماتو ویلي د آیرلند حکومت د غوښتنې پر اساس د دغو دواړو بندیانو هویت پټ ساتل شوی دی.
لس بجې او نه دقیقې دي. په روانه خبرونه کې د هرات ولایت د خبريال څخه معلومات اخلو چې ویل کېږي نن دغلته د اوبو او انرژي پر وزیر اسماعیل باندې حمله شوې ده. دغه راس د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو د عمومي قومندان د غوښتنې په اړه هم درته مطلب لري چې وايي زرګونه نور امریکایي ځواکونه باید افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون دولتي شوراګانو د ترسره شوو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي. د کرنې او مالداری وزیر تیر ورځ ولسی جرګې غوښته. د کابل مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه ونیس پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. څرنګه مو چې د افغانستان په خبرونو کې اورېدل چې نن په هرات ولایت کې د افغانستان د اوبو او برېښنا پر وزیر باندې بمی حمله شوې ده. د دغه پیښې په اړه د تازه جزئیاتو لپاره همدا شېبه د آزادی رادیو خبریال له هرات نه د ټلیفون په لیکه را سره دی. ستانکزیا صاحب مهرباني وکړئ معلومات څه دي او وروستي تحولات څه دي؟
سهار په نهنی مو بجرو باندې هغه محل د امریکا د اسماعیل خان چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر ده د هرات نه همش شپږم ناحیه کې په د هرات میده هوایي ډګر په مسیر کې د عاطفي خزینه مکتب و مخته د سړک د غاړه د مینې او چاودنه وسوله چې له امله یې د مریو د ټکیانو په اړوند باندې زدو نقیص خبرې کېږي. البته عیني شاهدان خو د مریو شمېر شپږ نفره ښیو او ټپیان هم ترلسو زیات. ولې د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان نورخان نیکزاد سمنوال نورخان نیکزاد وویل چې درې تنه مړه او شپاړس تنه ټپیان دي. ده وویل چې مړه او وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او د برید هدف یې هم امیر صاد اسماعیل خان وباله. کوم څوک چې د ده په وینا د پیښې له ځایه ژوندی وژغورل سول له خپلو ملګرو سره. البته د شفاخانې ویان ډاکټر برکت الله محمدي هم وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي وبلل. زیاته کړه چې دوه ماشومان او یوه ښځه هم دلته راغلې ده. ذبیح الله مجاهد د طالبانو پروینده د پیښه وسته او وی ویل ازادي راډیو ته نامعلوم دی په ټلیفوني تماس کې چې د خپل د اسماعیل خان په ګډون یې پنځه تنه وژلي دي او څه یې هم ټپیان کړي دي. نو دغه ادعا خو دولتي مامورین ردوي. که تاسو کومه پوښتنه لري هغه د کني امیر صاد اسماعیل خان تېره ورځ هغه عمل وغندل چې د جمعې په ورځ باندې په ګذرا ولسوالۍ کې د ده په وینا وسته وله طالبانو د دې
تاوان رسولی دی. څه وایي امنیتي چارواکي؟ تاسو کسیمه کتلی واقع ډېره لویه چاودنه شوې ده؟
بله، د تقریبا تر شل متره پورې اخوا او داخوا حتی تر پنځوس متره پورې چې دلته پورې هر څه ولاړ و، که کانتینرونه و که دوکانونه و، دا یې قسما تخریب او یا هم زیان کړي دي. دا خبره د هم د نورخان نیکزاده چې وی ویل چې په دې ډول باندې درنه چاودنه تر اوسه په هرات کې ساری نه لري.
تاسو ویلې چې طالبانو ویان ادا کړی چې په خپله اسماعیل خان هم په دې حمله کې وژل شوی دی. د اسماعیل خان د ټیم یا د هغه ډلې یا د هغه د نږدې کسانو سره ستاسو تماس ټینګ شوی نه دی په دې اړه؟
ما د اسماعیل خان له نږدې کسانو سره خبرې وکړلې، امنیتي مامورینو سره مې خبرې وکړې. نو دوی ټول مطمئن وو او وی ویل چې دوی ته زیان نه راوښتی. له دې تر څنګ چې د سیمې خلکو ځکه امیر صاحب اسماعیل خان په هرات کې په خلکو کې محبوب دی، له هر چا نه چې پوښتنه کړې نو دوی وایي چې هغه دوی په ژوندی په سترګو ولیده او موټر یې د محل د واقعې نه روغوته.
ډېره زیاته مننه شریف الدین ستانکزی چې نن په هرات ولایت کې د یوې لویې بمي چاودنې په اړه چې ویل کېږي هدف یې د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خانو په اړه معلومات راکول.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نسبتا ډېره ځنډه وروسته پرون بالاخره د اکثر ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. دا کمیسیون وایي چې د څلورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به وروسته اعلان شي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له لومړنیو اعلان شوو نتیجو سره سم څه باندې درې نیم سوه کاندیدان ولایتي شوراګانو ته کامیاب شوي دي. د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه به حال اعلان شي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون پر شکایتونو خپل غور تکمیل کړي. دا موضوع نور تفصیل له عصمت سروان اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د درې سوه او پنځوس چوکیو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړه. د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د څلور سوه شلو چوکیو لپاره د اسد د نهه ویشتمې نېټې په انتخاباتو کې درې زره درې سوه څلوېښت تنو ځانونه نومولي ول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له لومړنۍ نتیجې سره سم 251 تنه نارینه او 106 تنه ښځې توانېدلې چې د خپلو ولایتونو شوراګانو ته لاره ومومي. کمیسون وایي چې د څلورو پاتو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به وروسته اعلان شي. د دې کمیسون په وینا د افغانستان د ختیځ او جنوب د څلورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره په یو وخت وویل هغه کاندیدان چې د انتخاباتو نتیجه ورته د منلو وړ نه وي کولی شي د رسمي پایلو تر اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته شکایت وکړي. د کمیسون همداراز ویلي چې وروستۍ او رسمي نتیجې به هله اعلان شي چې پر ټولو شکایتونو غور وشي. د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو رسمي اعلان هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لوري د درخلیو او انتخاباتي بې نظمیو پر شکایتونو د غور لپاره ځنډیدلی دی. د اسد د 9 مینیټې د ولسمشر او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ټولو هغو کسانو چې په انتخاباتو کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي ول په سلو کې څه باندې 10 کسانو خپل رایه استعمال کړي. افغان چارواکي وایي چې ډېر شمېر افغانان د طالبانو خبرداري یو وویرول. طالبانو خلک بیرولي ول چې که په انتخاباتو کې برخه واخلي نو د دوی له لوري به ووژل شي. د ولسمشر انتخاباتو له لومړنیو نتیجو سره سم شاغلی کرزی په سلو کې 45.6% او شاغلی عبدالله 28% رایې ګټلی دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 10% مشکوکو رایو د نمونو څېړنه کوي. کچیرې د دې څېړنې او د رایو د بیا شمېرنې په نتیجه کې د شاغلی کرزی د رایو فیصدي تر 50% کم شي، د شاغلی کرزی او عبدالله ترمنځ به د دوهم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې باید وروستۍ نتیجې په 10 ورځو کې اعلان شي. څوک دوهم پړاو انتخاباتو ته اړتیا پیدا کړي نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیاری ورته ونیولی شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو ده د ملګرو ملتونو یو راپور کې ویل شوی دی چې په 13 کلونو کې سکال د عامو افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. په دې ریپورت کې د اگست میاشت یعنی د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو میاشت د امنیتي پیښو له نظره تر اوسه پورې د کال تر ټولو خونړی میاشت بلل شوی ده. د ملګرو ملتونو د دې ریپورت نور جزئیات له عصمت سروان اورو.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د اگست 6 یعنی اسد د 9 مینیټې تر انتخاباتو مخکې د تاوتریخوالو زیاتې دا سبب شو چې اگست د کال تر ټولو خونړی میاشت وي. د موسسې په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو د نتیجو له اعلانېدو سره به شایي یو وار بیا تاوتریخوالي زور واخلي. د ملګرو ملتو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خپور شو د روان کال د جنوري او اگست ترمنځ ټول کال 1.5 زره ملکي افغانان وژل شوي دي. د دې راپور له مخې په څلورو کې 3 برخې ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو له لوري په لارو کې د ماینونو او همدارس په ځانمشون کو چاودونو کې عموما عام افغانان وشل کیږي. د ملګرو ملتو په راپور کې په ځانګړي ډول د اگست میاشتې د تلفاتو شمیر نه دی په ګوته شوی، خو ویل شوی چې له 2000 کال راپری خو چې د طالبانو رژیم پرځول شوی د اگست میاشت تر ټولو خونړی و. طالبانو تر وسه وسه هڅه وکړه چې په دې میاشت کې خلک وویروي او په انتخاباتو کې لګډونه یې راوګرځوي. ملګرو ملتونو نړیوال ځواکونه په 1.5 زره تنه وژل شویو ملکیانو کې د څلورمې برخې مسؤل بللي او ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري دا ملکیان عموما په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال سټنلی مکریسټل چې په جون کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخیسته د عامو افغانانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړی دی. له بلې خوا اسوسییټډ پریس وایي چې د دې خبري اژانس له معلوماتو سره سم په اگست کې ټول ټال 104 تنه ملکیان وژل شوي چې په هغو کې 115 تنه د طالبانو او نورو سختریزو ډلو له لوري وژل شوي دي. د اگست میاشتې تر ټولو خونړۍ حمله د همدې میاشتې په 25 نیټه په کندهار ښار کې د ټرک چاودنه و چې 43 تنه پکې وژل شول.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ویندوی آدرین ایډوارډز وویل د امنیتي پیښو د شمیر له نظره د اگست میاشتې پیښې بې ساري وې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com دا ازادي رادیو ده. په نیمروز ولایت کې افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې لسګونه وسلوال طالبان د پراخو عملیاتو په ترڅ کې وچلې دي. د غراس افغان امنیتی مقامات دا هم وایي چې په بدغیس کې بیا یو شمېر وسلوال له دولت سره یوځای شوي دي. د سیمې د وروستیو امنیتی پیښو حال زموږ د خبريال پر رپورت کې اورو.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد وای کانګول سوالی کې په طالبانو پسې تلټون عملیات جریان لري او د جګړې په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اوښتی ده. طالبانو د شنبې په بیګا ایران سره په څیرمه کانګول سوالی کې د سرحدي پولیسو په یو تانه باندې برید وکړ. جګړه کې ماته وخوړه زموږ د پولیسو یو مړ، درې تنه ټپیان شو، خو د طالبانو مړي تر شل تنو نه زیات دي. کانګ د ایران په څیرمه یو لنه امن ولسوالیو څخه ده چې ډېر ځله د سرحد له خلاص څخه په استفاده بریدونه پکېږي. او د نیمروز والي څوپله د ازادې راډیو له لارې له دولت څخه د سرحدي پولیسو د تقویه کېدو غوښتنه وکړه. د دغه راپور تر بشپړېدو نیمروز کې طالبانو پسې د لټون عملیات والي وایي جریان لري. د یو بل خبر په اساس د بادغیس ولایت د امنیت امیر خبري رسنیو ته د وسلوالو طالبانو د یو وکسیز ډلې د تسلیمېدو حال ورکړ. خو طالب ویان ازادي راډیو ته وویل د ویل لوري څوک دولت ته نه دی وختي. مګر د نمروز د پیښې په اړوند ذبیح الله مجاهد د 15 تنه دولتي عسکرو د مرګ او څلور تنه نورو د زخمي کېدو وویل، کومه ادعا چې دولتي مامورینو به اساس وبلله.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې غونډې ته دراتلونکو دریو قانون لپاره د وزارت د پراختیايي پروژو په حق لا معلومات ورکړل. له دې نه مخکې هم ولسی جرګې د کابینې غړي خپل غونډو ته وختي او د وزارتونو د بشپړ شوو پروژو او راتلونکو پلانونو په حق له ورڅخه پوښتنې کړې دي. دا ولسی جرګې په ورنډه کې د کرنې د وزیر سرګندونې زموږ د خبريال خان محمد سیند په رپورت کې.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې په هیواد کې د کرنې، مالداري او باغداري د پراختیا لپاره غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې لس نوي پروګرامونه ترتیب او عملي کړي. د کرنې وزیر وویل په دې پروګرامونو کې د اوبو د سیستم جوړول، له بزګرو سره مرسته، د کرنې د پراختیا لپاره د پانګوالو جلبول، په زونونو کې د حاصلاتو ذخیره کول او د مسلکي ظرفیتونو لوړول شامل دي. خاغلی رحیمی د راتلونکو پروګرامونو په حق له وویل،
سیستم های بزرگ آبیاری، سیستم های متوسط آبیاری، سیستم های کوچک که در هر قریه و در ولسوالی های
د وویل، د اوبو رسول لوی، منځنی او واړه سیستمونه باید د هیواد په هر کلی او ولسوالی کې عملی شي. د دې لپاره 3 یا 4 میلیارد ډالر په کار دي او غواړي چې په ټول هیواد کې پرې د اوبو رسولو چارې تنظیم او د بزګرو، مالدارو او باغدارو ستونزې پرې هوارې کړو. د کرنې وزیر وویل په تیر کال کې د کرنې د پراختیا لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړل چې له برکته د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د غلې دانې حاصلات له پخوا څخه 100 برابره زیات شول او هیله ده چې روانې هلې ځلې نورې هم ګټورې شي. سره له دې چې د ولسی جرګې غړو د کرنې د وزیر روانې هلې ځلې وستایلې، خو ویل په ځینو سیمو کې چې د کرنې او باغدارۍ پراختیا ته پکې زیات ضرورت لیدل کېږي، هلته دا پروګرامونه پلي شوي نه دي او بزګر له ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د جرګې ځینو غړو ویل چې په یو شمیر سیمو کې د بزګرو، کاروندو او د شپنو سرځایونو ته زیانونه رسیدلي، خو دولت یې په حق له اقدام نه دی کړی. په دې حق له د کندوز له ولایت څخه د جرګې غړي شکریه پایکان وویل،
پارسال بیشتر از 75,000 جریب زمین.
شکریه پایکان وای پروسه کال سباندې اویا زره او سکال سباندې 50,000 جریب ځمکه سیلابونو یوړه. زنګلونه په بې رحمۍ سره ووهل شول، خو دولت او پتیره د کرنې وزارت ورته کوم پلان ترتیب او عملی نه کړ. همدارنګه د هیواد بزګر هم وای چې د کرنې وزارت باید د خپلو پروګرامونو پلي کېدو ته د پخوا په شان نه، بلکې نوي او جدي تدابیر ونیسي. خو د کرنې وزارت وای چې د ترتیب شوو پلانونو له پلي کېدو سره به شته ستونزې تر ډېره حده کمې شي.
او اوس هم د کابل د مطبوعاتو د نن ورځې د مطالبو او خبرو شو مقالو غټ ټکی.
اراده د خپل لومړي بغټ سلیک د هغې ویډیو فلم خپرېدو ته ځانګړې کړې چې پکې پولیس طالبانو ته د وسلو د ویشلو په حال کې ښودل کېږي. ورځپاڼې په دوام کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د وسلو ویش د روانو لوبو یوه نوې کړۍ بللې. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د شورا فعالیت ته په اشاره د امریکا د استخباراتي مامورینو په حواله لیکلې چې آیس آی د راتلونکي لپاره په طالبانو پانګونه کوي. په ورځپاڼه کې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتېرو د استولو په موضوع هم بحث شوی او لیکل شوی چې د امریکا پوځ د نوې طرحې له مخې په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر له 150,000 نه تر 300,000 پورې زیات کړي. هیواد په خپله سرمقاله کې د مشکوکو رایو د بیا شمېرلو پریکړې ته په اشاره لیکلی چې هیڅوک د خلکو د رایو د بدلان حق نه لري. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی چې افغانانو د سر په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او دا نشي زغملی چې څوک یې په رایو ملنډې ووهي. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په سر کې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلی چې مشکوکې رایې باطلیږي نه بلکې پلټل کېږي. ورځپاڼه د همدې مخ په سر کې بیا په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي ملاتړ ته هم کتنه کړې او د ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په استناد لیکلی چې حامد کرزي د خپلو سیالانو په پرتله ډېر ځواکمن دی چې باید سترګې پرې پټې نه شي. ویسا بیا د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر روسیې څرګندونې راخیستې او د باراک اوباما په حواله لیکلی دی چې د افغانستان جګړې ستړې کړې. ورځپاڼې په دوام کې د ده په حواله لیکلی چې پر افغان ستراتیژۍ هر اړخیزه کتنه پیل کړې خو د افغانستان په اړه د پوښتنو ښه ځوابونه نه ترلاسه کېږي. ویسا بیا له طالبانو سره د پولیسو د همکارۍ په اړه خپور شوې ویډیویي فلم یو تبلیغاتي ډرامه بلله او د کورنیو چارو د وزارت په حواله لیکلی چې دا به ډېر احمقانه وي چې دښمن دې د خپلو وسلو منابع په دا ډول افشا کړي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا هم د انتخاباتو په سر روانو لانجو ته کتنه کړې او هڅه یې کړې د هغو اهداف روښانه کړي. اصلاح او انیس هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالبې پرې خپاره کړې دي. انیس په یو مطلب کې دا خبرداری ورکړې چې د ولسمشر کرزي د ملاتړ پای ته رسول به د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ښه نه وي. خو اصلاح بیا په افغانستان کې د انسان تښتونکو په وړاندې د پولیسو روانې هڅې څېړلې او هغې تر ډېره بریالۍ بللې دي او هشت سو بیا د طالبانو او پولیسو ترمنځ د همکاریو په اړه خپرو شوو راپورونو ته په اشاره دا غوښتنه کړې چې د پولیسو د ګمارلو په شرایطو باید له سره نظر واچول شي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د طالبانو د ظهور د کلیزه په پلمه په تېرو 14 کلونو کې د دې ډلې فعالیتونه څېړلې دي او ورځپاڼه په عین حال کې د القاعده فعالیتونه هم څېړلې او لیکلې دي چې دا ډله د افغانستان په جنگ کې بلند پروازی کوي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د فراه ولایت چارواکي او لرغون پوهان وایي کده دغه ولایت لرغون آثار او تاریخي ودانیو ته پاملرنه ونشي نور امکان شته چې د فراه د زرګونو کالو آثار له منځه لاړ شي. په دې اړه فراه نه د ازادي راډیو د خبره لیپورت اورو.
فراه ولایت چې شاوخوا 3000 کلن تاریخ لري، د تاریخ په ډیرو پړاوونو او پیړیو کې د ځواکمنو پادشاهانو لکه فریدون، رستم، زال او داسې نورو د سیالیو او ځواکمنیو سیمه تیره شوې ده. نو له همدې امله دغه ولایت ډیر لرغونی ځایونه او سیمې هم لري. د جوړښت څخه یې کابو 3000 کاله تیریږي. سید احسان امین په فراه ولایت کې یو تن تاریخ پوه او فرهنګ پال په دې اړه داسې وایي.
ځینې تاریخي سیمې سته او موجودې دي، لکه د فریدون قلعه ده چې خپله د ښار په مابین که موقعیت لري او داسې تخت تیویس د خپل کافر قلعه ده چې په د ښار په شرق موقعیت لري. نو دا تاریخي اثر تر اوسه پورې د هیڅ کوم ارګان د خوا د دولت یا د نورو مؤسساتو چې لکه یونسکو چې په دې برخه کې ډیر زیات کار کوي تر اوسه پورې په فراه کې داسې د پام وړ کار نه دی کړی.
د همداشان وایي چې اوس لیدل کېږي چې ځینې ډیر با ارزښت لرغوني اثر یا ویجاړېږي او یا هم د ویجاړېدو سره مخامخ دي.
لیدل کېږي د ښار کونه شاوخوا خلک دغه د خاورو او دغه مخکې هم دلته پر شاوخوا باندې هم ډېر داسې کارونه کېده چې باید نه وای کېده، لکه د قصابان د خوا سی او غوی علل کېده پېستلا یو هلته کشتارګاه جوړ سوی و. باستاني او تاریخي آثار د یو مملکت هویت دی. که چېرې دې ته توجه نیسو دا به د بینم لاړ سي. نو زه زموږ او د ټولو فرهنګیانو او د ټول ښاریانو دا یو وازنې وظیفه ده چې باید دې ته توجه وکړي.
همداشان په فراه ولایت کې مسؤلین هم دا مني چې ځینې لرغوني آثار د خرابېدو سره مخامخ دي، خو دوی وایي چې دوی به د دغو آثارو د بیا رغونې لپاره چټک ګامونه واخلي. فرید احمد ایوبي د فراه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس په دې اړه داسې
آبدات تاریخی ضرورت به ترمیم داره. پیشنهاد مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ
هغه تاریخی تو کی بیرغوی ترتیا لري مرد اطلاعات او کلتور وزارت او نور اړوند ارګانونو سره په دې اړه خبرې کړې دي او ډیر ژر به دغه اثار رغونې لپاره ګام پورته کړو. د لرغونپوهانو په وینا که د فراه ولایت تاریخي آثارو ته جدي پاملرنه ونه شي نو ډیر ژر به دا 2000 کلن لرغونې توکي له منځه لاړ شي. که پاملرنه ورته وشي نو فراه ولایت به هم ډیر ژر د افغانستان یو لرغونی ولایت ونمول شي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د سپورت داس خبرونه د دوشنبه پر اس د ماسپخین په دونیم بجو خبريږي او اوس هم لیسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په هرات ښار کې نن سهار د اوبو او انرژي په وزیر محمد اسماعیل خان بمی حمله شوی چې د ترې روغ وتلی خو ویل کیږي چې درې تنه وژل شوي او شاوخوا لس تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې تیره ورځ مازیګر د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوال وایي چې د سختو سیلابونو له امله تیره شپه دوه ائتلافي عسکر د غزمی په مهال مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایران د دې اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد پټ اټومي تاسیسات وګوري. د عراق ولسمشر جلال طالبانی وویل پر ایران باندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور بندیزونه به ګټه ونه لري. د عراق پولیس وایي امنیتي ځواکونه له زندان څخه د هغو شپاړسو بندیانو له ډلې څخه دوه نور هم تیره ورځ بیا نیولي چې تیره چهارشنبه له یوه زندان څخه تښتېدلي وو. او په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی نن عام انتخابات ترسره کیږي.
ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه ونیس پروګرام اورېدو ته مو رابولو.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
قدر من اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پروانه خبرونه کې به د یوې داسې لوبې په اړه معلومات واورئ چې سل کاله پخوا په افغانستان کې رواج شوی.
زه دې چرخهګیریم چرخهګیری دې تارونه چې کتکی دې تارونه تورې بیرته چرخه کې تاوي بعضې وخت قلام هم جنګ او ماشوم واسره.
دا مطلب به زه ومان
او مخفي عزیزي درته وړاندې کړو. عزتمنو اوریدونکو، هغو کسانو چې په افغانستان کې کاغذ پرندبازی رواج کړي ډیرا یوې عمر خوړلې، اوس یې لمسی او کړوسی دا کاروبار کوي. وحید الله چې پلار یې د کابل په ښار کې له لومړنیو ګوډي پرندبازانو څخه و، وایي چې دا کسب استاد دین محمد او استاد عطا په هندوستان کې زده کړی و. او بیا یې په کابل کې رواج کړ.
خودم خو تقریبا 20 سال میشه و از پدرم چون تقریبا از 80 سالم بیشتر میشه که یک استاد بود به نام خلیفه الدین محمد استاد عطا. ایره از
زه پختله کابو د شل کله کیږي چې د کاغذ پلانونو کاروبار کوم. د مې پلانای کسب کار دی. پلار مې هم د کابل د ښار یو مشهور ګوډی پلان باز وو. هغه اتیا کاله په خو د کسب له استاد عطا او استاد دین محمد څخه زده کړی وو. استاد دین محمد او استاد عطا د کسب په هندستان کې زده کړی وو او بیا یې دلې په کابل کې هم رواج کړ چې تر اوسه دا دی روان دی.
د ښاغلي وحید الله په وینا کوم کاغذ پرانونه چې سل کاله پخوا جوړېدل اوس هم په هماغه بڼه جوړېږي.
به مو شکل خود از ګودي پرانای وطني خودم و
له هغه وخت تر اوسه د کاغذ پرانونو شکل تغییر نه دی کړی. یوازې دومره فرق پکې راغلی چې هغه وخت به د کاغذ پرانونو لکۍ یو څه اوږدې وي خو زموږ په وخت کې لکۍ وړې دي. نور شکل یې په زړه حال پاتې دی.
غوږ بشو وحید الله ته چې کاغذ پران څنګه جوړېږي.
ایسایو از بانکس است. بانکس پاک میکنی بعد از او کاغذ وار میکنی مطابق
کاغذ پران له بانکس او کاغذ څخه جوړیږي. نور نو سریخ او تار پکې کاریږي. اول باید بانکس پری او صفا شي وروسته بیا د هغه اندازه ټاکل کیږي چې موږ په کوم اندازه کاغذ پران جوړو. یو پارچه، دو پارچه او کشل پارچه چې اندازه مو وټاکله بیا بانکس په هغه اندازه باندې قطع کوو. اول یې تیر سریخو بیا کمان. وروسته د کاغذ پران په شاوخوا ژیو کې تار پټو چې ونش کیږي. بیا یې لکۍ ورپورې نښلوو.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
دا چې لومړی ځل کاغذ پران د کابل ښار په کومه سیمه کې په هوا شوی دا به د شور بازار له یو سپینګیری کاغذ پران باز پهلوان کریم څخه واورو.
و اولین گودی پران بازی که در افغانستان شده در قلعه اشمت خان است که بسیار یک نقطه بسیار مهم است که حتی بسیار کسای این نقطه را نمیفهمند چون ما مردم سابقه دار هستیم.
لومړی ځل د کابل ښار د قلعې اشمت خان په سیمه کې کاغذ پران جک شوی و دا خبره هر چاته نه ده معلومه.
د ښاغلي وحید الله په وینا کاغذ پران بازی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې رواج ده.
کانادا است، استرالیا است، لندن است، امریکا است، خودش دیگر این پاکستان است، هندستان.
نن سبا په کانادا، امریکا، انگلستان، هندستان او پاکستان کې ګوډی پران بازی ډیره کیږي. په روسیه او ایران کې هم رواج شوی او څومره چې زه معلومات لرم کاغذ پرانونه یوازې په افغانستان، هندستان او پاکستان کې جوړیږي.
په کابل ښار کې د کاغذ پران اکثره کاروباریان وایي چې د کاغذ پرانونو ډیره ګټه بهرنیان وړي ځکه پخوا به په افغانستان کې په تارونو شیشه وهل کېده خو اوس تیار تارونه له نورو ملکو راځي.
زیاتر عایداد ما مردم پاکستان میخورن. کاغذ از پاکستان.
نن سبا ټوله ګټه پاکستانیان وړي. پخوا به موږ دلته اتلمبر انګلیسي تار او لسلمبر روسي تار خرڅول. هغه ډیر مضبوط تارونه و او بله ګټه یې دا وه چې په هغه وخت کې به یو کس په تار شیشه موښله بل به شیشه اوړه کوله او درېیم کس به خرڅوله. نو ټوله ګټه وټه یې زموږ وه خو اوس ټوله نور وړي. اوس چې کوم تار موږ خرڅوو دا له اندونیزیا راځي کراچۍ ته بیا یې فیصل آباد ته وړي. هلته شیشه پرې تپي موږ په نخي تار شیشه موښله خو دوی په نایلون موښي. دا ډیر تاوان لري. دا چې ګوتې غوڅې کړي نو زخم یې په ناسور بدلیږي. په پاکستان کې څوک دا تار نشي خرڅولی. په نورو وطنونو کې هم بند دي. له موږ خارج ته ټول دا نخي تارونه وړي. زما غوښتنه د عامې روغتیا وزارت له مشرتابه او د سوداګرۍ وزارت له مشرتابه څخه دا ده چې د دغو تارونو د راواردولو مخه ونیسي.
راځئ غوږ پشو پهلوان کریم ته چې پتارونو پوری د شیشو تپل څنګه رواج شوی.
خلیفه باباتا بود که خلیفه باباتا کسی بود که شیشه زدن از هندستان در افغانستان آورد. این بسیار یک نقطه مهم از بازی کسی
ده شیشه و حلو چل استاد باباتا په هندستان کزده کرده و بیا دلته رواج کرد او تر هغه وروسته بیا استاد نبی، استاد برات، مدیر هارون، دین محمد او شکور په تارونو شیشه و حله.
ده گودی پران بازانو په وینا د جنگ د اچولو په وخت کې کاغذ پران او تار ډیر اهمیت لري. هغه تار چې ښه شیشه پرې تپله شوی وي د کاغذ پرانونو د جنگ په وخت کې بری راوړي. له ښاغلي وحید الله به واورو چې شیشه په تار څنګه تپله کیږي.
ایسایب از برنج سابقه که بود از برنج بغلانی بود باره بغلانی اگر شنیده باشین بازو باره که گم شد به تعقیب از او اینمی برنج سیلی اول کلان پاکستانی که برآمد باز اونمو را گرفتیم. اینمی شیشایی که در ارسی و آینه مفته ایرست
پخوا همدغه انگلیسی او روسی تارونه و هغو ته به یې د بارې په نوم بغلانۍ وریجې په اوبو کې خیشتې کړې. د کړکیو او ارسیو شیشې به یې تر میچینې ورته ویستې چې اوړه به شوې. بیا به یې غلبیل کړې، رنګ به یې ورسره ګډ کړ. تنسته به یې سمه لکه څوک چې ګلم جاروي واچوله او لویشت په لویشت به یې شیشه پرې وهله. اوس هم همداسې په تار پورې شیشه تپي خو اوس د بغلانی وریجو په ځای پاکستانی اول سیله کاروي. پخوانی مشهور شیشه وهونکی استاد نبی، استاد هارون او زما پلار و چې دوی دا کسب له خلیفہ بابا ته څخه زده کړی و.
د ښاغلی وحید الله په وینا اوس د کابل په ښار کې د ګوډي پران بازی وخت بدل شوی.
ایجا صاحب سابقه که بود مکتبا که رخصت می شد در مای قوس شروع می شد.
بخوابا معمولا در کابل پکار که در قوس دمیشت پسر که گودی پرانبازی شروع کده او در حود دمیشت تر پینزل صبح روانه و خو اوس در سرطان دمیشت پا اول شروع کیگی او در قوس تر میشت روانه وی. لهغه وروسته ولایتونو توری اوس په ننګرهار، بلخ، هرات، بغلان، تخار او پکتیا که گودی پرانبازی کیگی.
د پهلوان کریم په وینا گودی پرانونه بیلا بیل دولونه او نمونه لري. خود استاد نوراغا گودی پران ترگردو سرده ای.
باز میگن بیادر سدرنج، باز میگن کلگونجشکی، باز میگن واسکتی است. من تا گودی پران یک آدم، یک آدم است که در افغانستان است که توسط استاد نوراغا پسر
من سباد کابل پخار که ده استاد بیچود زوی استاد نوراغا کاغذ پرانونا جوڑه نلری. ده نوی کال پا ورز ما دیده دلاز یاو کاغذ پران چه شل پرچهی و پا وسوا دالارو خرس کرد. گودی پرانونا دیر نمونه لری، یک پارچه، دو پارچه، پنج پارچه، کلگونجشکی، سترنج، توقدار، واسکتی او داس نور.
لو وحیدولا چخه بوارو چه ده کاغذ پرانونو نرخ چنگه دی او دی او سو دولتارو نخرچوی؟
به حساب یکی لیلون از یکی نخی سابقه ما بعد
دو. اوست لمونگ سره دو دولتارو نشته، یو لیلونی او بل نخی. خلق هم ده لیلونی تارو نر دیر روی. هم ارزان دی او هم په نخی تارو نکلک دی. نخی تارونه مو هندی او پاکستانی دی. هندی په 800 افغانی خرڅو او پاکستانی په 400. پاتې سو لیلونی هغه له 3 افغانی ایرانی ولې تر 400 پورې خرڅیږي. وړوکی کاغذ پران مو فرفری دی. نور نو نیم تخته، یو تخته، دو درې تر شلو تختو پورې هم جوړو. نرخ یې له 1 افغانی ایرانی ولې تر 800 پورې دی. اوس د کابل په ښار کې د استاد نوراغا کاغذ پران نه جوړ نه لري، نه هندستانیان او نه هم پاکستانیان په سر دی. د کابل ښار ډیر مشهور ګری پران بازان یو آصف خان و چې اوس په کانادا کې ژوند کوي، بل زما تره استاد نبی و. کاکا اسلام د خدایو بخی هغه هم تکړه ګری پران باز و. کاکا صدیق، مدیر هارون، مستری ستارجان، باز محمد دا ټول تکړه ګری پران بازان و.
د کاغذ پرانتر معمولا چرخ ته ورته د لرګیو تر چرخی تاویږي. دا چرخی په دوه ګوټه، درې ګوټه او پنځه ګوټه مشهورې دي. پخوا به د ششم له لرګیو څخه جوړېدې او اوس یې لرګی کمزوره شوی. یو ځل بیا پهلوان کریم.
سابق چرخا بود، کلش شیشم بود، از چوب شیشم جور میشد. سابق که بود علی پناه میگفتن، یک کس بود که تقریبا قصه 70 سال پیشتر از بخشتان میکنم کو چرخی شیشم.
او بابا چرخی دی علی پناه پنم یا استاد ده شیشم لرگی سخه جوڑه ولی داده او یا کلو مخ که خبره ده. اوسنو ده استاد امچا چرخی خلق دیر خواخوی، هم ده چفته یا لرگی سخه جوڑه وی بده ندی.
لخاغلی وحید الله بوارو چه ده چرخو نرخونه چنگه دی؟
طيب یک گوته خرد است، دو گوته خرد است، سه گوته است، چهار گوته است، پنج گوته است. مثال در پس 50 افغانی است، 80 افغانی است.
چرخی خوست د کابل خر خردکاران جوړوي چې په یو گوته، دو گوته او درې گوته باندې مشهور دي. نرخونه لس افغانی نیول تر سلو پوری خرڅیږي. اوس کارونه بد ندی، نو زه د ورځې لشلو تر 1500 افغانی پوری دخل اخلم. د جمعې پر ورځ مو کار خوي.
معمولا د رخصتیو په ورځو کې د کابل ښار پر غونډیو په تیره بیا د نادرخان پر غونډۍ کاغذ پران بازی کیږي. فضل الربی چې په تپه باندې یې کاغذ پران په هوا کړی وایي چې نن شمال کمزوری دی او ما څلور پرچه کاغذ پران جګ کړی.
امروز در تپه نادرخان هستم و تفریح میریم. در شمالای نرمال باشه.
من در نادرخان تپه ترغلم، نونن رخصتم غواړم چې تفریح وکم. په تیزو بادونو کې یا تیزو شمالونو کې باید کوچنی یا درې پرچه ګودی پرانجک شي، او په سوکا بادونو کې غټ یا پنځه پرچه ګودی پرانونو نجک شي. زما یو انډیوال دی، دغه تارو او دغه ګودی پران یې ماته په 150 روپۍ راکړی.
کله چې کاغذ پران په هوا کېږي نو یو کس چرخه نیسي. احمد نبی چې له فضل الربی سره یې چرخنی ولی وای چې زه د جنگ په وخت کې تار نه پریږدم چې په مځکه ولویږي.
زه دې چرخګیر یم، چرخګیر دې تارونه چې کتکی دې تارونه ټولې بیرته چرخه کې ته وای. او همداسې بعضې وخت قلاومنم جنگ او ماچو مور سره داسې ګوړي پران چې په هوا کې پورته کېږي ښه تارې چې ورکړو بیا پس دغې نه عارف چې پیدا شو د هغې په سر هغې سره جنګ اچي تار ورکړي چار سو ګازا شو.
یا غم جو نہ کہ دے مشغول لگے غم
قدر من آوریدون کو دنان خبروانه هم دوم روه مقتد آزاده راژیو ده خبروانه پاره پا دوگو پتو لیکون راسته ولیسه پا کابل که زمک پتا ده آزاده راژیو پوست باکس 14 کابل افغانستان پا خوست او کندوز که مشمیری دی یو پا کندهار که 22 پا جلال آباد که 4 او کلا پیخور لیک راسته وی هل تا مشمیره ده و سو 4 اتیا یونورسیتی تاون پیخور تر بیا مو پا چختن تالا سپارم.
زما سیما زما مینا وړاندی کوونکې صالحه اساغزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم، سوکالی او خوښي مو در په برخه. د دې اونۍ پروګرام ته ښه راغلئ. تیره اونۍ د پکتیکا د لرغوني ولایت د سیګانا کلی د پوره پیژندنې لپاره د دې سیمې د اوسیدونکي او قومي مشر حاجي متین خان سره مو بنډار درلود، چې د دغه کلی د شاوخوا ګاونډیانو د سیګانا د وچې تسمې په دې سیمه کې د تاریخي آثارو او نورو ځانګړتیاوو په اړه معلومات راکړل. خو په دې اونۍ کې مو بیا هم قومي مشر حاجی متین خان میلمه ده او د سیګانا په کلی کې د ډیرو په زړه پورو دودونو په حکله څرګندونې لري. او په پیل کې به دا واورو چې د سیګانا لوی کلی د شرنې جنوب لویدیځ لور ته پروت دی او له دې ښار څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري. د سیګانا سیمه د خیرکوټ د ولسوالۍ یو له پراخو او ښکلو درو څخه ګڼل کیږي چې ګڼ او شنه باغونه په خپل لمن کې رانغاړي. د دې کلی شمال لور ته شنې ښکلې غونډې پرتې دي او جنوب ته یې د خیرکوټ، ختیځ ته یې د بادخیلو او لویدیځ ته یې د غزنی ولایت اړوند د ګیرو او مټاخان پراخې سیمې پرتې دي. د دې کلی اوسیدونکي له یو بل سره د ورورۍ، مینې او یووالي خوږې اړیکې لري او د میلمه پالنې دود هم پکې خورا غښتلی دی. د سیګانا په کلي کې لږ تر لږه 2500 کورنۍ اوسي چې شمېر یې شاوخوا 25000 تنو ته رسي. او همداراز بله ځانګړنه یې دا ده چې په خپلو کې ډېر ښه اتحاد او اتفاق لري. له همدې امله په دې کلي کې بشپړ امنیت ټینګ ده او اوسیدونکي پرته له کومې ویرې او ډار څخه خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي. د پکتیکا د ښکلي او سرحدي ولایت د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د سیګانا په پراخ کلی کې ډیره مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې د سیګانا کلمه له دري ژبې سره اړخ لګوي. خو د دې کلي ټول اوسیدونکي پښتو ژبې او په خټه سلیمان خیل دي. سربیره په دې چې د سیګانا د کلي د اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او خپلو کورنیو ته د ژوند اسانتیاوو د برابرولو لپاره خوري مزدوري کوي، خو ځوان نسل له زده کړې او پوهې سره ډیره مینه لري. د دې پروګرام د میلمه حاجی متین خان په وینا، که څه هم چې دولت د دې سیمې خلکو ته چندانې پاملرنه نه ده کړې، خو دا چې د سیګانا د کلي د هلکانو او نجونو لپاره ښوونځي جوړ شوي او کنه نوموړی په دې اړه وایي:
له بده مرغه دولت افغانستان خاص کر ولایتي پکتیکا په د تیرو کلو کې له ډیرو ستونزو، له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ و. اوس هم د الله تعالی فضل او کرم ده په سیګانه کې ابتدایي مکتب موجوده ده چې په هغه کې د 450 په شمول شاګردان هلته زده کړه کوي. ورسره په څنګ کې د میست او د سیګانی په نامو باندې یوه لیسه موجوده ده. ورسره په څنګ کې د سیګانی یعنی په کلی کې د نجونو ښوونځی کوم دولتي نشته او دولت هغه ته نه کوم تعمیر جوړ کړی ده. معرف نو هغه د یو قومي مشر، مخور مشر د جناب عبدالمجید خان له طرفه په خپل کور کې نجونو ته خپل درسونه شروع کړي وو. اما تر 150 نجونو پورې همغلته د مجید خان کور ته براتلی، په خپل کور کې د هغه میرمنه وه، د هغه وریری وې چې دغه نجونو ته هغو د خپل سبقونه په مخ وړل. اما له بده مرغه تر اوسه پورې دغه شپږ کاله په خپل کور کې ورته درس ویل سوی و، تعدید سوی ده د دښمن لخوا. غته شبنامی لیدلی دی باوجود لغه خپل مبارزه او خپل درسونه او تعلیم ته دوام ورکړی وو اوس موږ په دې جریان کې ریاست معرفت ته پیشنهاد کړی د سیمخت دینجونو یو مکتب د سیګانی په کلی کې جوړ کړی او دغه د سیګانی انجونی خپل تعلیم په مخ باندې بوزي چې دوی له تعلیم سره کډالکته او کنجنی ده دوی ډیر زیات خوښمن دي د تعلیم چې دوی خپل تعلیم په مخ بوزنی او خپل سواد حاصل
د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې ګنډشمیر زیارتونه شته چې خلک د عقیدوي ارزښتونو له امله دغو زیارتونو ته ورځي او دعا کوي. ښاغلی متین خان مو د سیګانی د کلی له زیارتونو سره آشنا کوي او وایي چې دلته هم خلک پر شته او زیارتونو عقیده لري، هلته خیراتونه کوي او تقریبا یو ډیر زوړ زیارت هم دلته شته چې کلونه کلونه پخوانی تاریخ لري.
په سیګانه کې زیارتونه شته دي. په سیګانه کې د یو نیمو سلو کلو تاریخي زیارت چې په نامه د مچغه صاحب مشهور ده، ورسره په څنګ کې یو بل زیارت د سیګانی د کلی په منځ که قرار لري د کیول ګړندې په نامو باندې مشهور زیارت ده. سیدی زیارت ته لدا شاو خو کلیونه هم خلق راضی او داسې ورځ دیغه مقرر نه ده چې دیغه یو مناسب یا د نوروز یا د نور کوم ورځ خو الته امروزه خلق د زیارتو ته راضی هغه خپل مراد وی ارڅ هغه سی وی هغه پیو دو دغه هم ده چې دغه خځې په ډلایز توګه شل پنځویس دویس خځې داسې دغه د کلي سره یو ځای سي او هغوی له ځانه سره خپل وړو او له ځانه سره بوټي دا هر څه له ځانه سره وړي ځي هغه زیارت ته په هغه زیارت باندې اور بلوي هلته هغه ډوډۍ او پاستي او د خیرات پخوي بیا به دغه لاره باندې کوم خلک چې تیریږي بیا د ماشومانو په ذریعه باندې هغه خلکو باندې تقسیموي او د خیرات د صدقې په نامه باندې دا افغانستان خلق د نړۍ د نورو سیمو د خلکو په څیر له سندرو او موسیقي سره ډیره مینه لري. په ځانګړې توګه د جنوبي ولایتونو موسیقي چې ډیره برخه یې د ملي اتن له نغمو سره نغښتي وي. د سیګانه کلی چې د هیواد په جنوبي ولایت لرغوني پکتیکا کې پروت دی، خلک هم د موسیقي لیوال دي. حاجی متین خان همدراز په سیګانه کلی کې د خپلو شاعرانو له ډلې څخه د یو پیژندل شوي شاعر یادونه کوي او وایي چې ښاغلی پردیس ډیر په زړه پورې اشعار لیکي خو تر اوسه کوم چپي اثر نه لري. د سیګانه د سیمې په سلیمان خیلو کې هم د پکتیکا د نورو سیمو د کمونو په څیر د یوې نجلۍ کورنۍ د خپلې خور یا لور په سر ډیر دروند او ملامتونکی ولور اخلي. ښاغلی حاجی متین په خپله سیمه کې د مروج ولور او ودونو په اړه هم څرګندونې لري. د سیګانی د انجونو ولور خو اوس له بده مرغه سي دلته پاکستاني روپۍ مروجه ده، دلته خرید و فروخت په کلدارو باندې کیږي. سرحدي سیمه ده، نو څلور لکه درې نیم لکه کلداري ولور دي د انجونو. دا تقریبا شخص پورې اړه لري، هغه یو میاس باد واده کوي، هغه یو کال باد واده کوي، هغه دوه کال باد واده کوي. خو ولور څلور لکه درې نیم لکه او درې لکه اتیا زره دغه ولور ده.
پکتیکا په سیګانه کلی کې یو دود چې ممکن د هیواد له نورو سیمو سره توپیر ولري هغه دا دی چې یوه کورنۍ د رایبار د پیدا کولو په لټه کې وي. د دغه په زړه پورې دود کیسه به د ښاغلي متین خان څخه واورو.
سیګانه کې دغه دود شته دی، د انجلۍ کور ته د الک کور پوښتنه کوي چې دغه د پلانکی په کور کې دا انجلۍ ده، زه غواړم د انجلۍ خپل زوی خپل ورور ته کومه. هغه د لټولو نه مخکې هغه ورته رویبار پیدا کوي، هغه د انجلۍ پلار ته چې کله هغه ریبار پیدا که بیا هغه د ریبار په ترو باندې دوی تماس نیسي چې دوی موافقې ته رسیږي. له هغه نه مخکې یو څلور ښځې پنځه ښځې ورځي هغه نجلۍ کور ته، هغه نجلۍ ګوري، نجلۍ یې سره کینی، نجلۍ غږوي، په دې نه ورته وایي چې زه راغلی یم، زه تا خپل زوی او یا تا خپل ورور ته زه په نامه کوم. هغه په یوه بله بانه باندې راځي، کور ته زه میلمانه راغلی یم، زه چیرې مې کار و، دلته راغلم د تاسې کره یا چای خورم یا یو دمه کومه. خو هغې مقصد هغه نجلۍ وي چې هغه نجلۍ وګوري، د هغه نجلۍ رنګ وګوري، د هغې خبرې هغه خپله تسلي په خاطر باندې. بیا هلته هغه کوژدنه کېږي، خو بیا هم د نجلۍ له طرف نه هم په پټه دا پوښتنه کېږي، یا د نجلۍ پلار، یا د نجلۍ ورور، یا د نجلۍ نیکه یا مور. هغه دا کوشش کوي چې د هلک کور ته ولاړ شي، هغه د هلک کور له نږدې نه وګوري، د هلک وویني، د هلک مور و پلار وویني، بعد له هغه نه هغه خپله تسلي کوي او د دوی هغه دعایې نکاح کېږي.
یوې نجلۍ ته د یو مناسب کستر پیدا کولو وروسته چې دواړه کورنۍ سره راضي شي، د کوژدې مراسم ترسره کیږي او په ودونو کې هم ځانګړي مراسم لري. د دغو مراسمو د ځانګړتیاو په هکله زموږ د پروګرام د میلمه حاجي متین خان څرګندونې اورو.
سیګانې د کلي داسې یو دود ده، له واده نه مخکې د الک له طرف نه څلور پنځه کسان ورځي ناو یې کور ته، هلته د هغې له پلار نه د واده غوښتنه کوي، د واده د نیټې. نو هغه چې نیټه باندې موافق سي سره، بعد له هغه نه بیا موږ په نامو د خیښو یا د شومې د ناوې راوړلو نه مخکې یو دیرش یا څلوېښت یا داسې ښځې ورسره خوړه د واده مواد غذایی که غوښه یې که وریځې یې که هر څه یې دا ټول ورسره په جمع باندې وړي د ناوې کور ته. هلته هغه شپه کوي، ډوډۍ موډۍ خوري، په سبایي بیا د الک د کور نه اورا تیارېږي. اورا بیا د یو موټریز کتار په شکل کې اورا تیارېږي. په دې کې هغه خپل وطني دودونه عبارت له ډولونه ده، چې هغه ډولونه یې شملور خلق یې، هغه خپل دودیز اتڼونه یې، میلې یې. نو چې کله ورسېږي هغه خلک هلته ډوډۍ وخوري، بعد له ډوډۍ نه دغه د ناوې شاوخوا کلیوال خلک، خپل خپلوان چې کوم دي، دغه خلک راځي او دغه د اورا خلک چې څوک لس نفره، څوک پنځه نفره، څوک شپږ نفره، له ځانو سره بیا یې کورو ته، یعنی دوباره لپاره په هغه کور کې دوی ته د میلمستیا په توګه باندې، د عزت په نامو باندې هغو ته دوباره په شخصي توګه کورو کې ډوډۍ ورکوله کېږي او ښه عزت او پالندره د هغوی کېږي. بعد له هغوی دوی راځي میدانی ته، هلته خپله دودیزه میله په مخ ولي، که هغه اتڼونه یې، ډولونه یې، که هغه نیزه بازي یې. بیا پس له دریو بجو د ماسپښین نه هغه ناوې راځي د الک کور ته. بیا ورسره د ناوې خپلې ښځې یا مور یا خویندې یا خپل قریبان یو اتلس ښځې ورسره راځي د الک کور ته، او په ماخستن کې د ډوډۍ د الک په کور کې وي. بیا د نجلۍ پلار او د نجلۍ خپل خپلوان په شل پنځه ویشت نفره راځي د الک کور ته، دلته ډوډۍ خوري. بعد له ډوډۍ نه یو څه پیسې د نجلۍ پلار دا د الک کور ته پرېږدي، یا شل زره یا پنځه ویشت زره یا دیر زره روپۍ هلته په دسترخوان کې هغه ورته ږدي، او بعد له هغې له ډوډۍ خو مراسمو خوړلو نه وروسته هغه رخصتېږي او خپل کور ته ځي. دلته مختلف رواجونه دي. د موږ پکتیکا ولایت د خرنې په مرکز کې سي د هغو قومي شمول آلی خیل قوم نه مینځونه ده. دا خلک دا رواج لري چې نامزاد سي، له نامزادۍ نه وروسته هلک ورځي د نجلۍ کور ته، هلته شپه کوي، سبایي بیرته راځي خپل کور ته. اما تر آلی خیل د ایسوب خیل ولسوالي هم دا رواج لري، خو په سیګانه کې دا رواج هېڅ موجود نه ده. له نامزادۍ نه وروسته الک د نجلۍ کور ته نه ورځي، سیوا له واده نه. د واده په ورځ باندې الک ورځي د نجلۍ کور ته، هلته هغه ته خپل جوړه کالي یو لونګۍ یو ارت سي هغه ورکیږي. بعد د واده له کولو نه وروسته بیا الک راځي د نجلۍ کور ته، هلته هغې خوا کې سره خوښینو سره خو سره هر خوا سره بیا چینی لټېږي پاڅي.
نوکی وزینی اوسی بخت وار جنیک مرغز مرشادی بورا وای وای دزم پلار دور خندیجی دزم پلار دور خندیجی شادی بورا وای وای
زما سیمه زما مینه پروگرام قدرمنو دوستانو پا دی اونی که مو ده کلی پکتیکا ولایت ده سیگانه ده کلی ننداره وکره که لمنگ سره ووسی په راتلونکو پروګرامونو کې به مو د هیواد په نورو سیمو، کلیو او باندو کې قربانه وسو. له تاسو سره تر بل پروګرامه په همدې ځای خدای پامونی کوم. سوکاله او آباد اوسه.
زما سیمه زما مینه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سراته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شي دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو